یو شمیر رپورټونو له مخې خی واشنگټن د پاکستان پر ضد نن یو شمیر بندیزونه اعلان کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې په مارچ کې د روسیې ولسمشر انتخابات وشي، باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سوله ساتیز واک جوړ شي. دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو په دې مخمنۍ خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د لیږد بهیر افتتاح کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ایران غواړي د داعش په واسطه په افغانستان کې د عراق او سوریې لوبه تکرار کړي، او د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار وایي د ټرمپ اداره د پاکستان له کړوړو نوره بے حوصله شوې ده، او د پاکستان پر وړاندې د امریکا بیانونه وضاحت ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د لیږد بهیر افتتاح کړ. ولسمشر غنی په دې اړه د کابل په چمتلی سیمه کې جوړ شو مراسمو ته ویل د حکومت هدف د یوې داسې شبکې جوړول دي چې د افغانستان ټول خلک ترې متوازنه برېښنا ترلاسه کړي. نوموړي ویل
از واردات میریم به طرف خودکفایی و به طرف مرکز ترانزیت شدن برق منطقه.
خاغلی غنی ویل پر اتون کې کې د افغانستان لاره 15000 میگاواټ برېښنا لمنځنۍ آسیا نه جنوبی آسیا ته انتقالېږي. د برېښنا شرکت وی پر دې پروژه په ټوله کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د حزب اسلامي مشر وایي له عراق او سوریې څخه یو شمېر داعشیان د ایران له لارې د افغانستان شمال ته انتقال شوي دي. ښاغلی ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل ایران غواړي د سوریې او عراق لوبه په افغانستان کې تجربه کړي.
باور مې دا ده چې هو ځینې د داعش جنګیالي عراقي او سوری جنګیالي د ایران له لارې افغانستان ته راغلي، شمال ته انتقال شوي، تبلیغات هم د دوی له لورې کېږي، او هدف دا دی چې ایران هماغه د عراق او د سوریې لوبه داعش تر نامه لاندې په افغانستان کې یو ځل بیا تجربه کړي.
ښاغلی حکمتیار په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې داعش د سیمې د استخباراتو له لورې جوړه شوې ډله ده چې غواړي په دې ترتیب په افغانستان کې نړیواله ټولنه مصروفه وساتي. راپورونه وایي ایران هغه 13 کلن ځوان نن په دار وځړو چې پر یو افغان ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی و. د تهران یو قضایي چارواکي ویل امیر حسین میرپور جعفر نن سهار اعدام شو. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي و چې پور جعفر اعدام نه کړي. دغه ډلو استدلال کاوه چې ایران د نړیوالو تړونونو له مخې نشي کولای هغه کسان اعدام کړي چې د جرم پر مهال له 13 کلونو کم عمر وی. نوموړی په 2014 کال کې هغه مهال چې 14 کلنو پر یوې افغانې شپکلنې ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په قضیه کې د مرګ په سزا محکوم شوی و. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړوړو بې حوصله شوی دی، او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې وضاحت ته اړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل پیغام کې پر ټویټر ولیکل چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په نوم د امریکا په سترګو کې خاورې اچولې دي، پیسې اخیستي دي، خو امریکانو ته دروغ ویلي او فریب یې ورکړی دی. مکماستر پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل ولسمشر د پاکستان له چلنده ستړی شوی دی.
I mean the president is frustrated and at Pakistan's behavior and that
they way ولسمشر د پاکستان له چلند سره ده. پاکستان تورستی دل تزای ور کړه په انتخابی ډول په یوشمیر تورستانو پسی ګرځي، او له یوشمیر نورو د خپل بهرنی سیاست د مټ پسیر کار اخلي. مکماستر ویل چې امریکا له پاکستان سره لوبه نه کوي، بلکې غواړي په ډیر وضاحت پاکستان وپوهوي چې نور د تزاد د زغملو حوصله نه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر له هغو ایرانیانو چې د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي غوښتنه کړې ده چې د ده په خبره امریکا خپل یو طبیعي متحد وګڼي. مایک پینس په سپینه ماڼۍ کې امریکا غږ سره په ورکه کې ویل د متحده ایالاتو خلک له ازادۍ ملاتړ کوي او د ایرانیانو او نړۍ د نورو ولسونو تر څنګ ولاړ دي. پینس وویل دی غواړي چې د ایران ځوانه طبقه او پوه خلک یوه ازاده او ډیموکراتیکه راتلونکې ولري.
We're going to continue to support them in not just
دوی وي مونږ به د هغوی ملاتړ ته دوام ورکړو، نه فقط په خبرو سره. کولای شم تاسو ته اطمینان درکړم چې متحده ایالات او د نړۍ زیاته برخه د ایران له ولس سره ده چې د ښه هوسا او آزاد راتلونکي غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستي ټویټ ته په اشاره واشنگټن تورن کړ چې د هغه په خبره د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې نن هم په تهران او د ایران په نورو سیمو کې د حکومت پر ضد اعتراضونه دوام لري. او روسي چارواکي وایي په سایبریا کې د بوټانو په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي په دې پیښه کې چې نن د سایبریا په نوویسیبرسک سیمه کې وشوه اکثره مړه شوي کسان چینایان دي، خو په مړو کې روسي، قرغزي او تاجک اتباع هم شامل دي. چارواکو ویلي ښایي اور د برېښنا د شارټۍ له کبله لګیدلی وي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست تمه لري د دې هیواد نړیوال متحدین د جګړې اصلي سرچینو په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ ته جدي پام وکړي. همدارنګه په یو بل رپورټ کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړو وړو بیا وسیلې شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې وضاحت ته اړتیا نه لري. پر همدې موضوع چې د امریکا متحده ایالات ښایي د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات وکړي او یو شمیر بندیزونه پرې اعلان کړي، په پاکستان کې له سیاستوال افراسیاب خټک سره غږېدلی یو. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له نننیو څرګندونو مو خبرو چې وایي د نغوالي د حکومت او ته محمد نور ترمنس پر منځ شویل انجه کې ځان خکیل کړي، خو په خبرې حکومت کولای شي دغه مسله حل کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې په مارچ کې د روسیې ولسمشر انتخابات وشي باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سوله ساتیز واک جوړ شي. د افغانستان جمهور ریاست تمه لري چې د دې هیواد نړیوال متحدان د جګړې اصلي سرچینو په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ ته جدي پام وکړي. د جمهور ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل د اسلام آباد په اړه د امریکا د ولسمشر تاسو پریکړې کولای شي د پاکستان مخ سم لوري ته واړي. حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د هرې ورځې په تیریدو سره پر پاکستان د امریکا فشارونه زیاتېږي، افغان حکومت هم تمه لري چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په چلند کې بدلون راشي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل نړۍ د جګړې اصلي سرچینې پیژندلې او تمه ده چې د ملي وحدت حکومت نړیوال متحدین دې برخې ته جدي پام واړوي. خغلی مرتضوی وویل حکومت له نږدې له دوی سره په ځانګړي ډول امریکا سره د سیمې د سولې او امنیت لپاره کار کوي.
ما انتظار داریم که دنیا عوامل جنگ و منابع تروریسم در منطقه درک کنند.
دی وی مونږ ته ملرو چې نړۍ په سیمه کې د جګړې لاملونه او د ترهګرۍ سرچینې درک کړي او مونږ د خپل شریکانو همکاري غواړو او هغه څه چې مونږ او پاکستان پورې اړه لري مونږ هیله لرو چې د پاکستان چلند د افغانستان او سیمې په اړه بدل شي. ټاکل شوی چې واشنگټن تر څلیرشتو ساعتونو پورې د پاکستان په وړاندې ځانګړي اقدامات وکړي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي رادیو ته ویلي په واشنگټن کې بحثونه روان دي چې د پاکستان د پوز استخباراتي سازمان یا ISI هغه کسان چې د افغانستان په ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي. خغلی خلیلزاد ویلي چې له پاکستان څخه دننه به هم پر اسلام آباد فشارونه راوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شنبه په ورځ ویل تر کومه چې د پاکستان حکومت د هغو ترهګرو پټنځایونو چې امریکایي پوځیان په وړاندې په افغانستان کې جنګیږي په خپله خاوره کې لمنځه یونسي، د امریکا 250 میلیون ډالر مرسته مناسبه تر لاسه نکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په نوې کال کې د خپل ټویټ پاڼې لارې په خپل پیغام کې پاکستان ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن کړ او نوموړی هیواد دروغجن او دوکه باز وباله. ښاغلی ټرمپ په دغه پیغام کې لیکلي، امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته د ترهګرو د ځپلو په هدف 3 میلیارد ډالر ورکړي، خو پاکستان یوازې دوی ته دروغ ویلي، چل او دوکه یې ورکړي. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غندلای دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو د کمیسون یو شمیر غړي له امریکا غواړي چې د پاکستان پر وړاندې پوځي او اقتصادي عملی اقدامات وکړي. د دغه کمیسون غړي آریان یون:
بله، زه فکر کوم چې پاکستان همیشه د افغانستان او د سیمه پاک له همیشه دوه مخه سیاست درلوده. نن چې پاکستان په دوی باندې فشار راوړي او غواړي چې دوی خپل فعالیتونه په افغانستان او په سیمه کې قطع کړي، زه فکر کوم چې دا ډیر مثبت خبره ده.
اغلی یون ټینګار کوي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې تل ترهګرو ملاتړ کړی او د نوموړي هیواد په وړاندې د امریکا اقدامات کولای شي چې افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
بلخواته د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر وای ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له کړوړو بیا وسیله شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې وضاحت ته اړتیا نه لري. له امریکا غږ سره د مکماستر د یوې مرکې جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار ایچ آر مکماستر وای ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له کړوړو بی حوصله شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې نور وضاحت نه غواړي. ایچ آر مکماستر پرون له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
He's frustrated at Pakistan's behavior and that it continues to provide.
ولسمشر د پاکستان له چلند ستړي شوی دی. پاکستان تورورستي ډلو ته ځای ورکړي، په انتخابي ډول په یو شمیر تورورستانو پسې ګرځي او له یو شمیر نورو د خپل بهرني سیاست د مچ په څیر کار اخلي.
مکماستر زیاته کړه چې امریکا له پاکستان سره د تاویل ماویل لوبنه کوي، بلکې غواړي چې په ډیر وضاحت پاکستان وپوهوي چې نور د داسې تضاد د زغملو حوصله نه لري. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار امریکا ژغته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ د پاکستان له خلکو سره خواخوږي احساسوي، په ځانګړي ډول دې ته په کتو چې هغوی د تروریستي ډلو د فعالیت له امله څومره ځورېدلي او د تروریزم قرباني شوي دي. د امریکا د ولسمشر سلاکار امریکا ژغته وویل چې د چین په ګډون د سیمې هیڅ هیواد نه غواړي چې پاکستان د تروریستانو ډلو ته ځای ورکړي او د هغوی پر ضد انتخابي چلند وکړي. مکماستر پوینا: امریکا فکر نه کوي چې پاکستان به غواړي چې په سیمه کې په منفور او ترت شوی هیواد بدل شي.
پاکستان نه غواړي چې یو منفور دولت وي. پاکستان زیات ظرفیت لري، بشري پانګه او اقتصادي قوت لري. موږ غواړو چې پاکستان د خپلو ګټو پر اساس کار وکړي او د تروریستانو د ډلو په وړاندې د انتخابي چلند لاس واخلي او د هغوی رهبرانو ته د پناه ځایونو په څیر امتیاز له ورکولو ډډه وکړي.
پاکستان ځان په سیمه کې اټومي قدرت ګڼي. ایچ آر مکماستر د امریکا ژغ د خبریالي د پښتنې ته چې کده پاکستان حکومت د شمالي کوریا په څیر د نړیوالو تړونونو په وړاندې له مسؤلیتونو د ځان خلاصولو لپاره پر خپل اټومي پروګرام اتکا وکړي، په جواب کې وویل دا به د پاکستان رهبرانو ته معقول کار نه وي.
آیا پاکستان غواړي چې په شمالي کوریا بدل سي؟ پاکستان کولای سي چې د ښه امنیت او ثبات په لور د تګ لار غوره کړي یا د شمالي کوریا د مثال ټینګولو په لار ولاړ سي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویل د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د خپل بهرني سیاست په ارتباط مهمې او واقع بینانه پریکړې کړې چې په اگست کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د انډو پاسیفیک سیمې د پالیسۍ اعلان یو اپیل کده.
بل خو داسې ویل شوي چې نن د امریکا حکومت خایي پر پاکستان د مرستو د بندولو پریکړه اعلان کړي. یو شمیر غربي خبری رسنیو د امریکا په کانګرس کې د یو شمیر سرچینو په حواله دا خبر خپور کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخواني سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا د حکومت په لوړه کچه چارواکي دې نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان همکاري نه ورسره کوي. فرشته جلالزئی په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات لري.
ځینې سرچینې وایي چې د امریکا حکومت شایي نن پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره ځینې نوي پریکړې اعلان کړي. د دې امکان خبر رویټرز خبري اژانس پرون د امریکا د کانګرس د دوو سرچینو په حواله خبر کړی. سپینې ماڼۍ پرون پر پاکستان ژغ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او ویل چې پر اسلام آباد به د فشار راوستلو لپاره ځینې اقدامات اعلان کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د حکومت په رهبرۍ کې خلک دې نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان همکاري نکوي.
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمیکنه و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف میگفتن امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست.
زلمی خیلی زاد وای چې د امریکا په حکومت کې اوس خلک د افغانستان په څیر د نتیجې ته رسیدلی چې پاکستان دوکا ورکړی ده. رویټرز خبری آژانس د امریکا د کانګرس د دوو سرچینو په حواله ویلي چې حکومت د کانګرس غړو ته خبر ورکړی چې له پاکستان سره د امنیتي مرستې د بندولو پلانونه به اعلان کړي، خو دا نه ده واضح سوي چې دقیقا څومره مرستې به له پاکستان سره قطع سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د سه شنبې په ورځ وویل
The administration is withholding $255 million.
د جمهور رئیس ترامپ اداره له پاکستان سره د 255 میلیونو کومک ځنډوي. د دې لپاره واضح دلایل لري. پاکستان له موږ سره لوبه کړې او ډبل رول یې لوبولی دی. ځینې وختونو کې له موږ سره همکاري کړې ده، خو بیا یې تروریستانو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې زموږ پر وګړو حملې کوي. دا لوبه نور د ترامپ د ادارې لپاره د منلو وړ نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیگا له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ورته خبره وکړه
و در کشته شدن تعداد زیاد از قوای امنیتی افغانستان و در کشته شدن تعداد زیادتر از مردم بیچاره و ملکی افغانستان پاکستان دست داشته. دروغ میگه که دست نداشته. من امیدوار هستم که این پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
د پاکستان حکومت مخکې ویلي چې دوی له تروریزم سره په مبارزه کې صادق دي او د تروریزم سره په مبارزه کې قرباني ورکړې ده. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د امریکا حکومت باید په افغانستان کې د خپل ناکامۍ پړه پر پاکستان ونه چوي.
بلخوا د یو شمیر ریپورټونو له مخې ښایي واشنگټن د پاکستان پر ضد نن د یو شمیر بندیزونو اعلان وکړي. دا ولسمشر ټرمپ وینا واشنگټن له پاکستان سره په تیرو 15 کلونو کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. بل یو هیواد هم په دې موده کې له پاکستان سره دومره کومک نه دی کړی. نوموړي څرنګه پاکستاني سیاستوال تر اوسه نوموړي ویلي دي چې پاکستاني سیاستوال تر اوسه نه دي توانېدلي چې له واشنگټن سره خپلې تودې وبخي. نو څرنګه پاکستانی سیاستوال تر اوسه نه دي توانېدلي چې له واشنگټن سره خپلې تودې اړیکې له سړې دوره وګرځي. احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي او ملت پال سیاستوال افراب سیاب خټک سره په دې اړه مرکه کړي. ښاغلی خټک د مرکې په پیل کې د پاکستانی سیاستوالو هلو ځلو ته اشاره وکړه. وی ویل
د امریکا د وینا ډېر مخکې 2014 کې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه کېناستل او د نېشنل اکشن پلان یو ملي پلان ملي عملي پلان یہ ترقو چې اپاغي کې دا و چې په دلته کې کوم افراطی او تروریستی سازمانونه دي چې دا باید له منځه یوړل شي. دلته باید پاکستان کې اصلاحات وشي تر څو چې دلته افراطیګری او تشدګردي ختم شي او سوله راشي، ثبات راشي. نو دا خبرې خو پاکستان کې سیاسي ګوندونو مخکې نه تعهد کړی، متاسفانه په دې باندې عمل نه دی شوی او خبره اوس دې تر اعلی چې دا دی امریکی اختارونه دی او ویکی طرف نه غواخونه دی. نواز شریف صاحب چې پاکستان کې پروسو لګره موږ وخت پروسو لري اعظم او اوسم دغه ګوند حاکم ګوند دی هغه پرون پر خپل مطبوعاتي کانفرنس کې اسلام آباد کې لوی خوا امریکی ته وی چې هغه باید پاکستان سره خپل مناسبات خراب نه کړي او ورک ورسره دا هم وی چې پاکستان باید خپل کور جاج واخلي. ورته هغه پرون چې خبرې وسته صدر اعظم مومن ما دا خبر وکړ چې پاکستان باید خپل کور تصفیه کړي. دلته کې د ترګو ته زیور نه کی دوی چې زما په ځد باندې د یاد شې او
خټک صاحب او بخشه دغه د نواز شریف خبره. آیا نواز شریف چې اوس په اقتدار کې هم نه دی کېدیش چې د پاکستان د پوز دریز بدل کی
هغه بدلول کوشش کړي دی؟ نو هغه پر نتیجه کې هغه د سکوت وکړ شو، هغه باید لری کړ شو. دلته کوم مشکل ده دی کله چې پاکستان کې د قدرت یو مرکز نه دی، یو نه زیات مرکزونه دي او چې کوم مرکز یعنی خصوصا ملکی مرکز، سیاسي مرکز ته کله تلاش کوي چې دغه سیاستونه د ماجراجوي سیاستونه شي دین پاکستان باید اکب نشینی وکړي او یو سولهی سیاست او یو مثبت او سالم سیاست پر مقبوضي. نو دغه په ځد د سیسي او پرشي حکومتونه شي لکه څنګه چې هغه نواز شریف حکومت چې دی تر اوسه بحران ښکار دی دی خپل شخصن لري کړی او تلاش کیږي چې پارلیمان تحلیل کړي شي او انتخابات ته تعویق واچول شي. دلته خپل پاکستان کې داخلي کشمکش هم ادامه لري په داسې وخت کې چې بهر نه پاکستان فشارونه سره مخامخ.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې کېدشته چې امریکا ډیر سخت بنیزونه په پاکستان باندې ولګوي، مثلا د پاکستان د پاوز او د آی اس آی ځینې کسان په تور لیست کې شامل کړي، اقتصادي بنیزونه ولګوي. څه فکر کوي که دغه سي خبرې روانې وي او ځینې اقدامات وشي د پاکستان په ضد، د پاکستان پاوز به یو ګام شاته واخلي؟
دا خو ولرنه شو مزه کوي دا غریب چې څه کوي ټول څه پورې خو اوی دا چې یو لاکټي وخت تر اوسه پوره وایي تر څه ازونه پر مخ وتللی دی. دی افغانستان کې جګړه چې دی هغه چې ما کړی دی سلوي خلک شو نو شو ولرنه شو چې دا د کوم بدن راشي کرا باندې شي.
دوستانو د پاکستان د خیبر پختونخوا د سیمې یو سیاسي کتونکي او همدارنګ ملت پال سیاستوال افراب سیاب خټکو چې تاسو ورسره د پاکستان او امریکا ترمنځ په وروستیو د اړیکو په خړپړتیا باندې مرکه اوریده.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د حزب اسلامي مشروي نغوالي د حکومت او تا محمد نور ترمنس پرامنځ شوی لانجه کی ځان خکیل کړي، خو په خبرې حکومت کولای شي دغه مسله حل کړي. خغلی حکمتیار نن په کابل کې په یو لړ وروستیو موضوعاتو خبري اعلان ته څرګندونه کړي چې محمد حدیث پردي سپاره ریپورت راکړي.
د جمهوریت ریاست او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ وروستیو رامنځته شوو اختلافاتو په کتو د حزب اسلامي مشر وایي حکومت باید د غلانجه حل کړي، خو دوی نه غواړي چې پکې ښکیل شي. ګلبدین حکمتیار چې د پنځمه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کولې وویل کچیر مخکې تر دې حکومتونه په قومونو او ائتلافونو نه وای ویشل شوی اوس به دا ستونزې نه رامنځته کړي. خغلی حکمتیار او زلبیا د اشمنه تازه کړه چې هیڅ چاته به د نظام د پرځولو اجازه ورنه کړي.
دا ملي وحدت حکومت داخلی لانجه ده، مطلق مداخله نکو ورد لانجه پایت ورسیج. اوسنی حکومت دی تزیف لحیث حسی سر موافق نه. افغانستان یو قوی ځواکمن مرکزی حکومت تا ضرورت لري، ټول باید دا حقایق دا حقیقت اومنی.
خغلی حکمتیار دغه شان انتقاد وکړ چې په حکومت کې ځینې کړې له دولتي امکاناتو په استفاده سره غواړي دوی کمزوري او بدنامه کړي. نو موري کڅه هم ښکارا چاته اشاره ونه کړه، خو ویل هغه مهال چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسولیت د دوی د مخالفه کړې په غاړه وو، د طالبانو حزب اسلامي شاوخوا 30000 غړي زنداني کړي وو. د حزب اسلامي مشر هغه داوي هم رد کړي چې واقعي د دغه ګوند غړي له داعش ډلې سره همکاري لري. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به وایي په هرې دیموکراتیکي ټولنه کې د واک ویش موجود جود وی خو د زنګړو اصول لمخي لړډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د واټ تقسیم ک په دې معنی باندې وی چې د افغانستان ټول قومونه په واټ کې ورګړي شي تر څو د افغانستان ټول اقشار زاند په نظام او حکومت کې ویني. دا یو درسته ملي طریقه ده او د ملت جوړونې یو اساسي برخه ده. خو که د واټ ویش دې لپاره کیږي چې یو څو غواړي چې خپل واټ یا خپل ځواک د حکومت په چوکاټ کې لا پسې پیاوړی کړي، زه فکر کوم دا افغانستان د نظام لوی منګولو سره مخامخ وي.
د خغلی رحیم په خبره سیاسي ډلې بالا حکومت سره خپل مخالفتونه لري چې خای ځینې مشروع او ځینې نامشروع وي، خو په خبره د نظام د تخریب هڅه چې تر هر عنوان لاندې وي مخنیوي ملي مسولیت دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. د امریکا مرسیال ولسمشر د ایران پر ځوانانو غږ کړی چې په تهران کې د حکومت مظاهرو سره د حکومت پر ضد مظاهرو سره یو ځای شي. مایک پینس له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي په هغه صورت کې به امریکا د یو متحد په توګه د دوی تر څنګ ودرېږي او ملاتړ به یې وکړي. په اړه یې فریبا ظاهر جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر وای امریکا نه یوازې د ایران بلکې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو ترڅنګ دریږي او مرسته ورسره کوي چې د ازادۍ او دیموکراسۍ غوښتونکي دي. مایک پنس تیره ورځ د امریکا ژغ خبریال ته ویلي چې که د ایران ځوانان دغه اهداف تعقیبوي نو په تهران کې دي د حکومت ضد اعتراضونو سره یوځای سي. پنس وایي زما هدف او زما دعا د ایران خلکو په ځانګړي ډول ځوانو وګړو ته چې تحصیل لري دا ده چې پوه سي د امریکا متحده ایالات او د دغه هیواد خلک د هغوی رښتوني متحدین دي. پنسوی موږ غواړو دوی یو آزاد او دیموکراتیک راتلونکی ولري او له هغه رژیم لري اوس چې په پرل پسې ډول نړۍ ګواشي. پنس دغه راز د امریکا د 2009 کال هغو مظاهرو ته اشاره وکړه چې خلک په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او په اعتراض راوتلی وو، خو پنسوی هغه مهال د ایرانیانو سپینې ماڼۍ ته سترګې وې او تمه یې وه چې د امریکا مشرتابه به یو څه وکړي، خو دی وایي هغه مهال د باراک اوباما ادارې هیڅ ونه کړل. په مشخص ډول د امریکا هیڅ چارواکي نه دي ویلي چې امریکا به د ایران د حکومت ضد اعتراض کوونکو سره څه ډول ملاتړ وکړي، خو د امریکا مرستیال ولسمشر تیر ورځ په خپلو خبرو کې دومره وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ژمنه ده چې په ایران کې د بدلون راوستو په برخه کې د ایرانیانو ملاتړ ته دوام ورکوي او دای ویلي چې دا ژمنه یوازې شفاهي نه ده. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر درېمه نیټه د ایران مظاهره چانو ته په ټویټر لیکلی وو امریکا به په یو مناسب وخت کې له تاسو کلک ملاتړ وکړي. مایک پنس وایي د ایران د ازادۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د ازادۍ د یو مخکښ اتل په توګه د امریکا د اصولو سره برابرې دي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ او مایک پنس دا ډول څرګندونې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله ده. غلام علي خوشرو پرون وخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی او امریکا یې تورنه کړې چې د دب خبره په مضحکانه توګه د مظاهره چیانو د ملاتړ په نوم د ایران په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د ایران سفیر ښاغلی خوشرو په هیوادونو ژغ کړی چې د واشنگټن دریځ وغندي. په ایران کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې مظاهرې پیل شوې دي او پکې د رژیم او مذهبي مشر پر ضد اشعارونه ورکول کیږي. تر اوسه پورې له پولیسو سره په اخو ډب کې 22 تنه وژل شوي او همدا مسله د دې لامل شو چې امریکا د ایران د دغه کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د وربللو غوښتنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو تاسو زموږه غلازادي راډیو نوري د جرمني د بهرنوي چارو وزیر وای مخکې تر دې چې په مارچ کې د روسي ولسمشر انتخابات وشي باید د اوکراین په غدیس کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال 16 ساعته سواک جوړ شي. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورت واوري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په کیف کې خبريالانو ته ویل چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښ لپاره د ملګرو ملتونو دغه وسلوال ځواک جوړېدل باید د روسیې په انتخاباتو پورې تړلې نه وي. سیګمر ګابریل نن وویل چې دا به د اوکراین د جګړې په سیمه کې یو پیاوړی ماموریت وي. ګابریل زیاته کړه جرمنی او فرانسه به د دې ډول سولساتي ماموریت وړاندیز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړي او هیله یې وښوده چې دا ماموریت به د اوکراین په ختیځ کې یو تلپاتې اوربند ټینګ کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا هیله هم وښوده چې دوی وکولی سي د روسیې تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د ملګرو ملتونو د دغه ځواک د جوړېدو لپاره یو رښتونی او مناسبه ژمنه ترلاسه کړي. نوموړي ویلي په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د ځواک ځای پر ځای کولو خبرو کې باید د روسیې د انتخاباتو بحث دخیل نه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې یوازې پراخو کرښو د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو ملاتړ کړی چې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه د اوکراین له پاتې برخې ویلوي. کرملین دغه راز له اوکراین سره د روسیې د پولې په برخو کې هم چې د کیف تر کنټرول لاندې نه دي د ملګرو ملتونو د وسلوال ځواک د ځای پر ځای کېدو سره مخالفت ښودلی دی. له 2014 کال راهیسې چې په دغه سیمه کې ناکراری پیل شوي څه باندې 10,300 کسان وژل شوي دي. کیف ته د ګابریل تر سفر څو ورځې د مخه واشنگتن اعلان وکړ چې دوی بل اوکرين سره د دفاعي وسلو په برابرولو کې مرسته وکړي. هغه پریکړه چې مسکو یې په قهر کړ. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا لخوا د وسلې به یوازې د دفاعي اهدافو لپاره وکارول سي. په همدې حال کې جرمني پر اوکرين د امریکا د اضافي وسلو د پلورلو پریکړه تر پوښتنې لاندې راوستي او وایي جرمنان دې ته د شک په سترګه ګوري چې د وسلو انتقال دي وکولای سي ستونزه هواره کړي. تکل سوی وه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن له هغې کرښې لیدنه وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسپلو بیلتون غوښتونکي سره بیلوي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر لیکلی چې د خرابې هوا له کبله د سیګمار ګابریل د سفر دغه برخه وځنډېده. کلمکن زیاته کړه دوی به د جنوري په وروستیو کې پر یوه بله نیټه دغه سفر له سره پلان کړي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سید سمیاباس په سټډیو کې دی.